پنجولو الکانو کې ل بدني اړخه ل ذهني اړخه ل جنسي اړخه ل عاطفي اړخه ل معنوي اړخه ل ټولنيز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، او دغه بدلونونه ل بد مرغه ویم چې کله ناکله یا ویم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه مور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستوغي ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي، او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده، او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی، او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیال یوسفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ته تر منځ دا ړنګېږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بدچلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلق سوقي. لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي، نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبالا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبالا په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدلی شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي په هنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلن کېدای شي لوړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کېدای شي. نو موړی همداسې یوه کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بده رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی وو چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی وو، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وو او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی وو، او داسې نور ډېر مثالونه شته.
د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي حیا وایي کېدای شي یو ځوان چې کله بده خبره یا بد چلند کوي، دا ډېره هیڅ نه کړي چې په داسې روي یې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه راته کوي.
خو ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو، او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه، دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي. که نه ورور به مې چې او دا چېرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ځوان ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو م یو موجود دی خزه یا انجلۍ م همداسې یو موجود دی همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ هغوی م همداسې دردېږي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلند کوي خو بهر بیا ډېر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي. دا لوګر اوسیدونکی منتشر شاهي علت راته وایي.
آر یو کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لری هغه کور کې ځان سیستمونه لری کنا ټول مجبور دي سیدا غتا بیدار وسیږي دی باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا دی باندې خلق لپاره دا الگ سیدا دا شہزادہ نه هغه تر نور شہزادگان می نو هغه مجبور می کنا چې مثلا دی باندې خپل اخلاق خ کی یعنی ټول خلق خو د خور او مور او رندار نه د سیدا خبرو منی او کور کې دینو به هر شی چې زغړی هغه کی دی باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلق موږ نه درکې کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه دی کور کې مسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له غوي سره د دښمنانو په سیر چلن نه دی پکار.
ښه خبر ده چې دوی دا در کړی چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلې شي بهترین ملګری دی انسان کېدلې شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي.
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلار مې دا شی ماته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه رسوکه یا مې خور بد رویه رسوکه مګم زه په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم.
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی امرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي.
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي. اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني زموږ میندې پلرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي. هیله مې دا ده چې میندې پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي ډیر حوصلې نه کار واخلي ډیر تعامل وکړي ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول ترسره سي. موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري له دوی سره باید احتیاط وسي تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وی که پرمختگ که و مختل ارسا.
درنو آوریدون کو ده تانی چانگی خپراوانه هم پایت رسیگی تر بیا خ وقت و لاری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نه ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ پینځیل منځنی امنیتی ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلېدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ورواستوه. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید پر راتلونکي کې ورسره مخ شي د مرستیال دوالي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال ور استول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس سیب خراغ راست ازادی رادیو تا
ستری مشری تاسو او دا ازادی رادیو طول او ریدون کو او کارکون کو تا سلام نحوترن آوائی
دیو زوان خبریال چی سیاست ترامخه کی او ترخواه هاگه ننگوونی چی پا سیاست او بیا ترخواه پا حکمت ولی کشتا سه تو پیرون سر لدی او چومرا ننگوونو سر ایمخ کولیشی
زخواهیم چی یه وقت نه یه وقت بپیل کهو داغ تجربه چی ما پا تیرو چو کلونو که لخپل ولی سر درلودلا پا اندل تا شمال که و سیدل این پا دیخپل سیما که پا خپل طرف که او لحکمت سر لحکمت و چارواکو سر کارونم داغ دولو چل دوی سر دیر پاچه شوین کچه هم مدیرون لونه سر کار ما پا تنوی تجربه نوا خو پا حکمتی سیستم که دن نکیدل او بیا ولی ست خدمت کول د دوی ضرورتونه پوره کول د دوی غږ اورېدل دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې هره ورځ ننګولو سره مخ کېږو خو سره وړاندې روان یو
تاسې چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو آیا هغه ډول چې لازم وا په دې برخه کې مبارزه وشوه
کله چې په زړه لموس د دولتي چارواکي په توګه به درته وایم چې ما له خلکو سره یوازې نه ژمنه چکړې دغه د چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي او زموږ او ستاسې د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده او دا له شروع نه پیل و هو دغه مسله وه نه یوازې بغلان د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو شوي تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو ځینې مسایل راغلي وو دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه یې شوې وای هو د جرایمي سنګین نه مکتوب راغلی او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بله فساد نه ده
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته وي به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده ملکي رهبري ده جناب والی صاحب او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو هر څه چیرو هر څه سره مخکې ځو خو دا به هم راسره ولس هم مني رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه د شته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو او ولس ته یې ګوري
ناامني د بغلان لپاره یوه له ټولو سختو ستونزو ده خلک هم اندېښمن دي تر خوای مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لارې باندې کیږي او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنې په اړه باندې یو تر ټولو غټه مسله ده چې یو اوازه شوې ده د اوازې کې دوی له دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده دا دروازه ده دا نه یوازې چې د یو ځن دروازه ده د دوه ځنونو دروازه ده د هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دوه هم لار ده نو یو سوداګریز ارزښت هم لري نو دغه عمله چې کچیر ته معمولی غوندی هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو تپاره په هېڅ ډول نشته دی. ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو. خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاشکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی. خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي. او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستۍ لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلي دي، ترې پولې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوا یې دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعات پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامني تر ډیره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله. د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي، او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي. داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم. خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د پدې باندې انکار نه کوو. خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راتوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ ته خبرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختی پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي. دا چې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه
ده. احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کې وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې پکې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله در اوسه پورې ولې لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امنو ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي، او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لورۍ نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو نو نه یوازې بغلان، زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې باید هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دا به همداسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي. دلته ډېر ضرورتونه دي، او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کومه آوازه چې تللې ده، هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، خوشحاله اوسئ.
شیم خنجریم زمی تورت بابایم زیم ملالا دا میون سرابی دبل وین بطری زرگم پر وطن بندی سیدایم ما دشون تیار پخ پلو پرانا کھڑی دی زلکا دشمی پر جڑکی پخندایم زدہا